السلام علیکم، احمد شیبریم د ازادي راډیو پر خبرونه کې ستاسو کوربه. د ننګرهار په درې نور کې زلزلې 15 سنه ټپیان کړی دي. په درې نور ولسوالۍ کې روغتیایي چارواکو پرون ناوخته وویل چې دا ټپیان روغتون ته انتقال شوی دي. د اروپا مدیترانی د زلزلې پیژندنې مرکز په وینا دا زلزله د سیشن بی پورز له جلال آباد ښار څخه 30 کیلومتر لري د 10 کیلومتر په ژوروالي کې د 3.9 ریختر په کچه وشوه. د اګست په 1 د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو په وینا زلزلې تر 2200 ډیر کسان ووشل او نږدې 400 نورې ټپیان کړل. اروپای ټولنې په افغانستان کې د حواله لارې د بشري مرستو در سوالو لپاره د سباندې 3 بلیون ډالر مرسته اعلان وکړ. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشر جان الیف د سیشن بی پورز ویل چې د اروپای ټولنې په 3.6 میلیون ډالر مرسته به د افغانستان لري پروتو سیمو ته خوراکي مواد ورسیږي. د راپورونو له مخې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه د افغانستان دننه تر 1600 ډیری الوتنې شوې دي چې نړیوالې مرستې اړمنو کسانو ته په لرې پرتو سیمو کې رسولې دي. د هنګاو په نوم د بشري حقونو مؤسسې د سیشن بی پورس په ایران کې د یو افغان د اعدام خبر ورکړ. د دې افغان نوم نه دی یاد شوی، خو تخلص احمدی دی چې د خراسان رضوي ښار د تایبات په مرکزي زندان کې د اکشن بی پورس په دار وسړول شو. دا کس د مخدر موادو په تور اعدام شوی دی. سشکال په ایران کې پولیسکونو افغانان اعدام شوی دي. په ناروی کې میشته د ایران د بشري حقوقو د مؤسسې مشر محمود امیری په اوړي کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د 2015 کال له پیله د جون میاشتې تر نیمایي پورې د ایران په زندانونو کې 40 افغانان اعدام شوي دي. د همدې مؤسسې د راپورونو له مخې پر سشکال ایران 80 افغانان اعدام کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د روسیې له لوري د اوکراین د سولې د بهیر ځنډول د دې سبب شول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مسکو په وړاندې خپل دریځ بدل کړي. مارکو روبیو د سیشن بی پورس په نیویارک کې وویل چې ولسمشر ټرمپ د خبرو له لارې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره صبر وکړ، خو دا جګړه د دې په ځای چې ودرېږي داسې ښکاري چې په زیاتېدو ده او اوس د روسیې د ګاونډیو هیوادو پر فضا ډرون او جنګي الوتکې ګرځي. روبیو پر مسکو د احتمالي اقتصادي بندیزونو د لګیدو خبرداری ورکړ او وی ویل چې واشنگتن کولی شي چې کیف ته نوري وسلې ورکړي. د ښاغلي روبیو تر دې سرګندونو مخکې ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې د ناټو غړي هیوادونه باید هغه روسي جنگي الوتکې وغورځوي چې د دوی پر فضا تیرې شي او اوکراین د اروپایي متحدانو په مرسته کولی شي چې له روسیې څخه خپلې ټولې نیول شوې سیمې بیرته ونیسي. د آسیا د کرکټ په اتلولۍ کې چې په متحد عربي اماراتو کې روانې دي ټاکل شوې ده چې نن د هند او بنګلاديش لوبډلې سره مخامخ شي. پاکستان تیر ماښام په ابوظبي کې سریلانکا ته په 5 وکټو ماتې ورکړه او دا هیله یې بیا راژوندۍ شوه چې ممکن د آسیایي جام پای لوبې ته ورسیږي. سبا د پاکستان لوبه له بنګلاديش سره ده. د جمعې په ورځ د هند او سریلانکا مسابقه ده چې د دغو لوبو له نتیجو به معلومه شي چې کومې دوې لوبډلې پای لوبې ته لاره کوي. دا سې جام پای لوبه د راتلونکي یکشن به پورسته. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajirado.com کې اوري. د افغانستان په ختیځ کې پرونی سلسلې یو څل بیا د خلکو ویره زیاته کړي.
دا ټول کورونا چې څومره په دغه ساحه کې دي هغه د ستوګ نه قابل نه دي، ځکه د ستوګ نه قابل نه دي چې هغه جزوی شکل باندې هغه تخریب شوی دي او د نړیدو د قریب دي.
د زلزلې پر مهال څه وکړو؟
چې هغه څه چې د پاسه راولېږي هغه څه ته زیان لري، دغه سر ساتل دی او بالا یو کتاب هر څه شي باید دغه خپل سر باید دغه حرکت په وخت باید وساتي.
په دې خبرونه کې به په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکران د جګړې په تړاو د ولسمشر ټرمپ تازه څرګندونه واوري او په دې خبرونه کې هم دارس په کوټه کې د پښتنو کلتوري ورځ اول منځل شو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د والی مطبوعاتي دفتر وای د دې ولایت په درې نورو لوسوالي کې د سلسلې عمل 15 سنه ټپین شوې دي. د درې نورو لوسوالي یو شمېر اوسیدونکو وویل چې له پرون ماسپښین وروسته چې زلزله وشوه سلګونه کورنۍ د کورونو د نړېدو او د زلزلې د نورو ټکانونو لویری تشنه اسمان لاندې تیروي او د بیړنیو مرستو غوښتونکي دي. جزئیات په دې راپور کې.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د والی مطبوعاتي دفتر وایي چې د سه شنبې د ورځې د میزان د لومړۍ نیټې د ماسپښین وروسته زلزله کې 45 کسان ټپیان شوي دي. دغه ادارې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ټپیان حوزوي روغتون ته انتقال شوي او روغتیایي حالت یې د قناعت وړ دی. ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د رسنیو رئیس قریشي بدرون هم تایید کړی چې په دې سلسله کې په درې نور ولسوالۍ کې یو شمېر کورونه ویجاړ شوي دي. د درې نور ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي دا محل سلګونه کورنۍ د کورونو د نړېدو او د زلزلې د نورو ټکانونو له ویرې تر شنه اسمان لاندې تیروي او د بیړنیو مرستو غوښتونکي دي. د دې ولسوالۍ د ستند کلي اوسیدونکي عبدالوهاب د سه شنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د خلکو حالت ښه نه دی.
دغه ټول کورونه چې څومره په دغه ساحه کې دي هغه د ستوګنې قابل نه دي، ځکه د ستوګنې قابل نه دي چې هغه جزوي شکل باندې هغه تخریب شوی دي او د نړېدو ته قریب دي. همدې خاطر باندې خلک اوس کور نه بهر په هغه پټو کې چا خیمې وهلي دي او چا ترپلونه وهلي دي. موږ په خپله دغه زلزلې د ير نه یقینا دغه کور داخل کې او د کور په انګړ کې یا موږ ژوند او زندگی نشو تیرولی، ځکه چې زلزله هر لحظه هغه ټکرونه موجود دي.
د دې کلی او بلوسیدونکو چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې مرستې بسنه نه کوي.
درنور ساحه کې سیزنلې سوي او اوس هم شتون لري زنزلې، خو دې له امله موږ اوس بهر پټو کې ژوند کوو. د چاته خیمه رسیدلې او چاته نه دي رسیدلې، هر لحظه موږ په ډار کې یو او موږ نس کولای سي بهر لاړ سو. د اقتصادي مشکلات دي.
د دې زلزلې شدت چې د افغانستان په ختیځ کې شوې د ریختر په کچه 4.9 درجې خودل شوې دی. د اروپا او مدیترانې د زلزلې پیژندنې مرکز ویلي د دې زلزلې مرکز جلال آباد ښار څخه 30 کیلومتره لري او ژوروالی 10 کیلومتره و. د درې نور د ستند کلي او بلوسیدونکو او د سیمې او رضاکار سردار نوري ازادي راډیو ته وویل چې په دې زلزلې کې څو کلي زیانمن شوي او د طالبانو د حکومت له لوري ورکړل شوي مرستې کافي نه دي. د زیاته کړه چې خلک عاجل مرستو ته ارتیا لري. د طالبانو حکومت او مرستندوی ادارو تر اوسه په رسمي ډول د درې نور زلزله ځپلو سره د مرستو په اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار د درې نور زلزله ځپلي اوسیدونکي داسې مهال د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي چې د کونړ زلزله ځپلي هم وایي کومې مرستې چې تر اوسه ورسره شوي اړتیاوې یې نه پوره کوي. شاوخوا 30 ورځې مخکې د اګست پر 1 هم د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ ولایت کې یوه مرګونې او ویجاړونکې زلزله وشوه. د طالبانو حکومت د رسمي شمیرو له مخې دغه زلزلې له 2 ډیر کسان مړه، نږدې 4000 نور ټپیان او شاوخوا 1000 کورونه یې ویجاړ کړل.
د ننګرهار په درې نورو ولسوالۍ کې د پرونی زلزلې له امله 15 تنه ټپیان شوي دي. د زلزلې په وخت به څرنګه ځان ساتو؟ انجینیر ستانه میر زهیر چې د زلزلې له خطرونو به څرنګه ځان ساتو کتاب لیکلی دی وایي چې ډیر کله د زلزلې د ورختایي له امله مرژوب لاوړي او خلک له پورته ځایونو لاندې ټوپ کوي. د دوی په وینا د زلزلې پر مهال که څوک په موټر کې وي باید موټر ودروي. له شاغلي زهیر څخه به د هغو کسانو په اړه واورو چې په کورونو کې دي یا په اپارتمنونو کې چې څرنګه ځانونه ساتلی شي.
دې لپاره خو څو شیونه مهم دي. یو هغه ځای دی چې که دی د کور نه نشي وتلی، مهم شی دا دی چې د کور نه نشي وتلی دغه درشی یا درشک چې د کوټو دی دغه ډېر خوندي ځایونه دي. په ټول کور کې دغه ځای کې باید دوی ودرېږي. اکثر په دغه ځایونو کې او کله چې اکثر په دغه چې د منډې په وخت کې هرته کېدای شي چې یو بالښت په سر باندې ونیسي، ځکه چې هغه څه چې د پاسه راولېږي هغه سر ته ډېر زیان لري. دغه سر ساتل د یو بالښت یو کتاب هر شی چې باید دغه خپل سر باید دغه د حرکت په وخت کې باید وساتي. دا یو کورنۍ جلسه باید ولري په کور کې چې موږ که زلزله کېږي هغه خوندي ځایونه کوم دي، هغه باید په ګوته شي، هغه باید په ګوته شي او هغه شي. زلزله نهایت یو دقیقه او یوه نیمه دقیقه یوه دقیقه دغه شاوخوا کې دوام کاندي. نو په دې وخت کې د 15 منزل نه یا 16 منزل نه راوتل بهر دا ډېره مشکل کار دی، ستونزمن کار دی. حتی د غلاو کېږي پښې ماتېږي. زه فکر کوم چې په دغسې حالتو کې همدغه نقطې ډېرې مهمې دي چې باید یو میز لاندې ځان باندی کا دغه در شیګانو کې د دیوالو غاړو ته کینی زه فکر کوم چې واته به ډیر مشکل دی ځکه هغه ته زړه چې یو دی کا یا دوه دی کی نو دوه دی کو کې دوی نشي کړی چې پیزه مازر نشوول خطر
انجینیر سان امیر زهیر د زلزلې له خطرونو په څرنګ ځان ساتو د کتاب مؤلف
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ایران د تهران والی اعلان کړی چې له دې شاره د بیاسناد افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو په همدې ونی کې پیل شي. د ایران اسنا خبری آژانس خبر ورکړی چې محمد صادق معتمدیان پرون په یو غونډه کې وویل هیڅ هیواد د غیر قانوني اتباعو موجودیت نه مني. په ورته وخت کې په تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وای هلته د بیاسناد او افغانانو نیول ډیر شوی دی. جزئیات په دې راپور کې
مدنی فعال مرجی چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې وکمنی روسه د امنیتی غوښونو لامل یې افغانستان پریښه اوس مهال په تهران کې لخپل کورنۍ سره ژوند کوي. وایي په وروستیو ورځو کې بدی خار کې د افغانانو د جبري اخراج لړۍ تیزه شوه. وړی د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې افغانستان ته بیرته ستنېدل ورته لستونزو خالی نه دي. په همدې حال کې اوشمیر افغاني کورنۍ چې تازه ایران افغانستان ته ستنې شوی وای لا هم په کور دننه له سختو ستونزو سره مخ دي او د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره شپه ورځ خوري کوي. له ایران تازه ستون شوی عبدالحمید چې اوس مهال په فاریاب کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
ترور په کور کې اوسېګو خپل کور نه لرو دا هم یوازې څلور دیوالو نه دی د آبادی نور وسې نه لرو اوس مهال کیڅ کار او روزګار نه لرم شپه کسي ز کورنۍ لرم حیران يم څه وکم هر څومره هڅه چې کوم کار راته نه پیدا کیږي
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د تهران والی اعلان کړی چې د بیاسناد افغان کډوالو د جبري اخلاج دوهم پړاو به روانونه پیلېږي. د ایران اسنا خبری اجانس دوشنبه د سپتمبر 22مه خبر ورکړی چې محمد صادق معتمدیان پرون په یو غونډه کې ویل هیڅ هیواد د غیر قانونیت باو موجودیت نه مني. په راپور کې د تهران د والی له قوله راغلی چې د روان کال له پیل راهیسې 1.4 میلیون افغان کډوال له ایران ایستل شوی چې په کې وازی 4.5 لک له تهران ایستل شوی. نو موري دا کړی چې د افغان کډوالو له ایستلو سره په ایران کې لدرې زره ډېرې درسي خونی خالی شوی او د کورونو کرایې له 13 تر 15 سلنه کم شوی. کاڅوم د ایرانی چارواکي ویلي چې د افغان کډوالو اخراج لامل شوی چې په ایران کې کاری فرصتونه زیات شي. خلدې وړاندې یو شمیر ایرانی چارواکو ویلي د کارګرو د کمخ لامل ان یو شمیر ایرانی فابریکې تړل شوی. د تهران والی تیرونه اعلان کړو چې ایران د بیاسنا د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو به ډېر ژر پیل او په جدي ډول تعقیب شي. دا په داسې حال کې چې د روان میلادي کال په پیل کې ایران په دې هیواد کې د میشتو نږدې 2 میلیون افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی جبري ډیپورټ یې پایل کړ. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو مرستیال وزیر د روان کال د جولای په 1 په یو خبری کانفرنس کې وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې ایران 1.8 میلیون افغان کډوال راستول شوی. که څه هم دا معلومه نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې له کارتونو سره په دې هیواد کې ژوند کوي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی د تیر لمریز کال په 2 میاشت کې د دې هیواد رسنیو ته ویلي وو چې په ایران کې لږ تر لږه 6 میلیونه بهرني باچی ډیری افغانان دی ژوند کوي.
په روسي او روزوکی له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو بهیر کړندای شوې ده. د طالبان حکومت وایي چې واسطه دوشنبې پورس له 10000 ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستان په زور ایستل شوی او افغانستان ته ستنېدلی. د طالبانو د بیان ذبیح الله مجاهد دفتر د سیشن بی پورس په یو بیان کې وویل چې له 9500 ډیر کډوال له پاکستان او نږدې 1400 له ایران ستنېدلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر په وینا د کال له پیل راهیسې له 6500 څخه ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته تللي دي. همدارس د کال له پیله ایران د شاوخوا 2 میلیون افغان کډوالو د مهاجرت کارتونه باطل کړي او له خپلې خاورې د نشتې 2 میلیون افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. طالبانو د جولای په 1 ویلي وو چې د کال په لومړیو 3 میاشتو کې 1 میلیون او 3 لک افغانان له ایرانه اخراج شوي دي.
ازادي رادیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویل چې اوکراین کولای شي د خپل اروپایي متحدینو په مرسته له روسیې ټولې نیول شوې سیمې بیرته ونیسي. د ولسمشر ټرمپ مخکنی دریځ داسې و چې دواړه لوري روسیا او اوکراین باید د جګړې د پای ته رسولو لپاره له ځینو سیمو سره تیر شي. روسیا دا مهال د اوکراین د مځکې له 50 شاوخوا یوه برخه په واک کې لري چې په کې د تور سمندر ټاپو وزمه کریمیا هم شامله ده چې په 2014 کال کې په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. ولسمشر ټرمپ د سیشن بی پورس د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په خپله وینا کې پر اروپایي متحدینو ژغ وکړ چې له روسیې څخه د تیلو اخیستل ودروي او پر چین او هندې تور پورې کړ چې د ماسکاو جګړه د روسیې د تیلو د اخیستو له لارې تمویلوي. ټرمپ وویل هغه کولی شي د روسیې په وړاندې بندیزونه ولګوي خو که اروپا ورته اقدام ونه کړي وخت ضایع کیږي. تر دې خبرو وروسته ښاغلی ټرمپ د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره د غونډې په پیل کې خبریالانو ته وویل چې د ناټو هیوادونه باید هغه روسیې الوتکې راوغورځوي چې د ناټو د غړو هیوادو فضا ته ننوځي. وروسته بیا د امریکا ولسمشر په خواله رسنۍ کې ولیکل روسیې له درې نیمو کلونو راهیسې بې هدفه جګړه پیل کړې ده. که چیرته یو سم پوځي ځواک وای نو له یوې اونۍ په لنډ وخت کې به یې دا جګړه ګټلې وای. ټرمپ ته هم لیکلی دي د اوکراین او روسیې د پوځي او اقتصادي وضعیت له درک کولو وروسته او د هغو اقتصادي ستونزو له لیدو وروسته چې روسیې ته یې رامنځته کړي دي اوکراین د اروپایي اتحادې په ملاتړ د خپلې بشپړې خاورې د بیرته ترلاسه کولو توان لري. د اوکراین ولسمشر د خبري غونډې پر مهال د ټرمپ څرګندونې وستایلې او ویل چې دا ستر بدلون دی او د امریکا ولسمشر ته د اوکراین وضعیت اوس سم روښانه شوی دی. د ټرمپ د ټولنیزو رسنیو د څرګندونو په ځواب کې په ملګرو ملتو کې د روسیې د استازي مرستیال دیمیتری پولیانسکي خبریالانو ته وویل هر پیغام ته دومره مې احساسات کیږي. د اروپایي اتحادې د بهرني سیاست مشر کایا کلاس وویل چې د ټرمپ پلیټ کې د بدلون هرکلی کوي او زیاته کړه موږ په دې ډیر خوشاله یو ځکه دا ټول سم ګامونه دي. کلاس بیا وویل چې اروپا باید د روسیې د انرژي له اخیستو لاس واخلي، اوکراین باید جګړه وګټي او دا ټول هغه خبرې دي چې ټرمپ وکړي. ټرمپ همدارنګه داسې ښکاره کړه چې د اوکراین پوځي ملاتړ به وکړي. د وویل امریکا به خپل متحدینو ته وسلې ورکړي چې ناټو یې له خپل خوښ سره سم وکاروي.
له خبرونو ور اخوا
د سپتمبر په 28مه یو نړیواله ورځ او یو هم په پاکستان کې د پښتنو کلتوري ورځ په دیاړه مطالب لرو. لومړی هم نړیواله ورځ د سپتمبر 28مه د اشاره ژبو نړیواله ورځ. ملګری ملتونه وایي د اشاره ژبو نړیواله ورځ د ژبنی هویت د ساتنې او د غشان لګنو لکنو او ګونګیانو د ملاتړ یو ځانګړی فرصت او فرهنګي رنګارنګي ده. خو په افغانستان کې د دغو معلولیتونو درلودونکو یو شمېر کسانو د کورنۍ غړي او استادان وایي دا مهال د ګڼو نورو ننګونو ترڅنګ دوی له ښوونیزو ستونزو سره مخامخ دي. جزئیات په دې تفصیلي راپور کې.
په افغانستان کې د یو شمېر کڼو او ګونګیانو د کورنۍ غړي او استادان وایي چې دا مهال د ګڼو نورو ننګونو ترڅنګ له ښوونیزو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د اوسېدونکو 14 کلنې سهیلا پلار سخی رحمان ازادي رادیو ته وویل که څه هم نوموړي د اشارې ژبې د ځنګړي ښوونیز مرکز د نشتون له امله د نورو ماشومانو په شان په نورمال ښوونځي کې په ډېره سختۍ زده کړې کولې، خو په خبره یې پر زده کړو یې له محدودیت وروسته په کور ناسته او اوس خپل راتلونکي ته خورا اندېښمنه ده.
سره کلی کې ونځي مکتب دی او استادان څه نشته چې دوی له خپل اشاره باندې درس وي. نه 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 اوس نه په کور ناسه د مکتبونو نشته چې خزینه استادان نشته چې مقصد دا و شي کینی غوي د کنه ډیر زیات مشکلات موږ خپل کور کې مر سره باندې وخت دې یو مسله را پیښ شي نه غو پوي شو نه موږ پوي شو نه سي بس خبرګان سره پاتې شو. ضرورت لري دغه مکاتب ولا چې د ګونګیانو لپاره خپل یو اغه سیستم برابر شي مکتب وي نو مشکلات نه به موږ خلاص وي کور کې چې کوم مشکلات دی به حل شوي وي.
سخی رحمان وویل چې لوسایلا پرته یو بل څلور کلن لور او درې مشران زمن هم ورته معلولیت لري او زیاتوي چې د دوی په ټوله ولسوالۍ کې کوم ځنګړی خوانیز مرکز نسته او دوی هم د اشاره زبې له ځنګړو زده کړو پاتې دي. د دغه ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکي او د خوانځي ښوونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د ورته ستونزې له امله اړ دی د نورو ماشومانو په ګډون هغه ماشومان چې نه اورېدو او د خبرو کولو ستونزه لري ځانګړي ټول انجونې هم تدریس کړي.
پدم نه پورته شي او نور نشي کولای زکه من دوی ته بس نور نشي کولای چې مکتب فنځي تراشي. نه 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 پدې اول سوال کې مونږ هیڅ ځاس مرکز نه لرو چې معلولین تصدیق ورکړي. کله اورېدلو دي کله نه اورېدلو دي کدار ډول دي خو دې مرکزونه پدې چې مونږ نه لرو پدې ورسېحت تاسو مطمئنم چې په یو اول سوال کې پنګرا کې نشته په چا پیریاله او د خپل امزول د دون زکړه کوي هم د دون زکړه کوي هم د دوه چې کم کار کردار کوي دوم بیروس ما غي اجرا کتون جوړې دي پټولنه کې بیا کچیر ته دا پدی معنی ونه پویږي په اشاره معنی په مکمله توګه دا بیا رسد کورنۍ مشکلات ورته غاړي کیږي د کشتمن سر وسوادي کو د کورنۍ ټول سرپرستی ور په غاړه شي بیا نشي کولای مزدوري کار کې سب بیا هیڅ کولای نشي. کچیر ته دا مرکزونه په اشاره معنی پویږي بیا هرڅه کولای شي خپل کار کې سب هرڅه کولای.
دا یوازې د انجونو خبره نه ده بلکې د یادو ملولیتونو درلودونکو هلکان هم ورته ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسیدونکو یو د نهم ټولګي زده کوونکی شاهد الله چې په ژبه ګونګای او خبرې نسی کولای ورورې رحیم الله ازادي رادیو سره خبرو کې د دستونزو پاړه وویل.
دوی وایي چې موږ خو په اول پړاو کې د افغانستان د عام خلکو سره ستونزې لرو چې دلته موږ ته هیڅ په درنده نظر باندې نه کتل کیږي او موږ ته په رقم رقم اشاره کیږي موږ یو رقم ته تحقیری ګو. دوی وایي چې موږ په بعضي وخت په لاس ورځو په لاس ورځو موږ غیر حاضری ګو. د دې ستونزې له وجې نه چې دوی د رکشې کرایه د موټر کرایه ستا دوی هغه نه لري. دوی ته دلته د زمينه د مسایدا چې دوی دلته کار وکړي یا دوی تب کې هم په هغه کچه باندې درسونه نشته چې موږ اوس مثال د وایي په هم سیم کې ما او د لاتروس پوری ایو جمله نشي جوړولای په خپل باندې چې دا ته جمله جوړه کیو ته به باندې پوښي.
دا شکایتونه د سیمهال دي چې نن د سپتمبر 23 د اشاروي زبون نړیوال ورځ ده او دا ورځ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې منځل کیږي. ملګرو ملتونو د دې ورځې په اړه په خپل وی پاڼه خبر کړي بیان کوي ویلي چې دا ورځ د ټولو هغو معلولینو چې د خبرو کولو او ناورېدو ستونزه لري د برابرۍ د ډاډ منولو لپاره منځي. د غشان لاستراوړنې او ننګونې مشخصوي ترڅو د معلولیت لرونکي داسې هدف ته ورسوي چې د نړۍ په هر ځای کې په اشاره خبرې وکړای شي. د دغه سازمان په باور د اشاره زبو نړیوال ورځ د زبنی هویت او ساتنې او د غشان له کڼو او ګونګیانو د ملاتړ یو ځانګړی فرصت او فرهنګي رنګارنګي ده. ملګری ملتونه په خپل بیان کې زیاتوي د اشاره زبو له حقونو پرته بشري حقونه معنا نه لري. ټول خلک د زیږون له مهاله د بشري حقونو لپاره ذاتي حق لري. د کڼو یا هغو کسانو چې د ناورې دوستون زلري نړیوال فدراسیون ډبلیو اف ټی د معلوماتو له مخې په ټوله نړۍ کې لاویا میلیونه ډیر کاڼه شته چې لاتیا سلنه یې ډیرې په پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي. دا فدراسیون وایي په ټولیز ډول په ټوله نړۍ کې دا معلولین له 300 ډیرې او بیلابیلې اشارهیي ژبې کاروي خو د دې ژبې څرنګوالی او د نورو ژبو په پرتله یې توپیر په څه کې دی. د کندهار ولایت اوسیدونکي او د اشارهیي ژبې استاد سید رحمان ازادي راډیو ته وویل
د اشاري چې په لپاره خپل کاموسونه لري دا هم خپل ګرامر لري زموږ د ګرامرونو نه لري دا څه نه لري صدا چې لاخ په ځانته ګرامر لري د تصویر په شکل سره دی په دې تصویر کې یو حرکت سوی لاندې د دې لپاره لاندې لغات په نشه سوی دی خاصه حرکت ده پر دغه ځنی حرکت په چپل اس کې ځنی پر استل اس کې ځنی د دوار لاسونو حرکت شته کې په یو مربع شکل کې د یو انسان د سینې پر برابر باندې دا غو د سر تر چتر پورې دغه صحیح څه خموش په چوکاټ کې انسان د یو مربع په شکل سره موږ اشاره کوو مکمل ټول تمرکز مو د لاسونو پر حرکت باندې د دې حرکت په ذهن کې نیسو.
ملګرو ملتونو ټینګار کړای چې اشاره یې زبې په بشپړ توګه پر مختللې طبي زبې دي چې په جوړښتي ډول له شفاهي زب سره توپیر لري. دغه سازمان ټینګار کړای چې د ملولیت لرونکو کسانو د حقونو کنوانسیون اشاره‌ای زبې پر رسمیت پیژني او پټکوې د دې کنوانسیون غړي هیوادونه باید د اشاره‌ای زبو زده کړو ته زمينه برابره او د ملولیت لرونکو زبني هویت ته وده ورکړي. هغه څه چې د ملولینو د حقونو ځینی افغان فعالین هم غوښتنه کوي د ملولینو او بشري حقونو یوې فعالې مرسي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
وضعیت
فعلی
افغانستان هم قسمه کې بالای دیگه دختر خانمایي کې اونها نتونستان بالاتر از صنف ششم مکتب را ادامه
بدن. د افغانستان کې لشپګم ټولګیو پورتن جنې تعلیم نشي کولای دی وضعیت معلول انجونی تر ټولو ډیر زیانګالې کړې دي ځکه دوی یو ځانګړی قشر دی چې د نورو انجونو په شان آنلاین زده کړې نشي کولای او پرته له اشاره ژبې ټولنه کې له نور خلکو سره خبرې نشي کولای، ځکه دوی له هغو فرصتونو نشي برخمن کېدی چې نور نجونې لرلی شي، ځکه دوی ځانګړو زده کړو ته اړتیا لري. دغه شان د طالبانو په راتګ د نارینه معلولینو لپاره چې د اورېدو ستونزه لري، هم د ښوونیزو مرکزونو نشتون او کافي فرصتونو نه برابرولو دوی واقعا د ناورین سره مخ کړي دي.
میرمن مارزیا غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې زر تر زره د افغان معلولینو په ځانګړي ډول کڼو او ګونګیانو وضعیت ته پاملرنه وکړي او د زده کړو په ګډون ورته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي، کنه نو په خبره یې دوی به په رواني ناروغیو اخته سي. دا چې په افغانستان کې په کوم شمیر سره کڼه او ګونګیان موجود دي او دغه شان د مرکزویو کسانو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د کار ټولنیزو شاهدانو او معلولینو چارو وزارت ویان سمیع الرحمن ابراهیمی، د دوی د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په لومړي ځل په 2018 کال کې د ډسمبر په 19 د اشاره‌یي ژبو نړیواله ورځ تصویب کړه او بیا یې وروسته د سپتمبر 23 د دې ژبو د نړیوالې ورځې په نوم ځکه ونوموله چې د کڼو یا ګونګیانو د بشري حقونو په بشپړ ډګر کې د اشاره‌یي ژبو اهمیت په اړه پوهاوی لوړ کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
ټول
می در بدر اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په پاکستان کې د پښتنو کلتوري ورځ هر کال د سپتمبر په 23 نیټه منځل کیږي. دا ورځ په 2015 کال کې د کوټي په نړیوال پښتو کانفرنس کې د پښتنو مشانو په هانو لخوا د پښتني کلتور د ترویج او پیژندنې لپاره ټاکل شوې ده. د دې ورځې لمانځل د پښتنو د کلتور، ژبې، دودونو او ارزښتونو د ساتنې او پراختیا لپاره یو مهم هڅه بلل شوې ده. په دې ورځ په بیلابیلو ښارونو لکه پېښور، کوټه د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد او ستر ښار کراچۍ کې د پښتني کلتور د ترویج لپاره بیلابیلې غونډې جوړې شي. په کوټه کې د دې ورځې د لمانځلو غونډې ته د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال صمد شبنم ورغله.
په کوټه کې د ټنګ ټکور ولسی کلتوري او ادبي غونډې تر سره شوې. د پښتونخوا نېشنل او مګوند لخوا د کوټ شاروالي انګړ کې جوړ شوی میلې محل د یاد ګوند مشر خوشحال خان کاکړ مشالی ډوتا وویل
اصل خبره دا د کلتور خو ساده روز د هر روز د ځوان سره تړلې شي. ستا زبه، ستا خوونه، دو دستورونه، ناستي، ولاړې، خوراکونه، هر څه ستا د کلتور سره، سیاست ته کې ستا د کلتور سره تړلې شي، ستا د ځوان برخه وي. خدارنګ روز مالزل ډیر لوی اهمیت لري. دا یو استاد د کام یو والش کار کوي، دا او جهان ته یو ډیر ش پیغام مور کوي، و دشمن تم پیغام مور کوي، و دوست تم پیغام مور کوي. نو د دې ورځې یو ډیر لوی اهمیت او پښتانه چې دا ورځ منځل شروع کړي دا نو موږ په ګټه پوسیوي او تاوانونه چې موږ کام وړي دي دا رقم سیوي.
کلتوري میلو ته د پښتنو ګڼ کلتوري توکي راوړل سیوي وو چې برخوالوي ننداره کوله. د کوټ شاروالي انګړ کې جوړ شوی میلې محل یو برخوال محمد یونس مشال رتا وویل
د لیما خپل مشمان چې ما کښنی بچان دي هغه مې راوستل دي او مختلف ځوانان خپل بچان د لی راوستل دي. د لیما په خپل بچانو باندې چې هغه ځینې داس شانو چې ما خپل نه پیژندو د پلار او د نیکونو څخه د ټیم شانو چې پاکي ګډوا بدني د غړک موږ ورته وایو دوی ته چې موږ ښکاره کو دوی ډیر خوشاله سو مشمان چې د خپل نیکګونو د ټیم شانه ولیدل.
د ځوانانو پښتني جامې په غاړه او پښتني خوراکونه کول ګڼو برخوالو خپل ماشمان هم د میلې ته د ځان سره راوستلی وو. د کوټ شاروالي انګړ میلې ته راغلي وېدول سکلې ماشومي ګلمینی مشالډو ته وویل
دا کلچر دی زما ول وادي دا زم راغلی ما ډیر ښه خوند یو کوي ار شي نیولې دی غړي کې منګیا راشم په خواني کمیسان ما ډیر ښه شیان ولیدل ښه خوند یو کوي ډیر شیان می ولیدل خوند یو کوي موږ نه کګار ما پلار دا
د پښتنو کلتوري ورځ په لومړي ځل د پښتو اکیډمي کوټه لخوا په 2015 کال کې د یو نړیوال کانفرنس پر مهال اعلان شو چې اوس هر کال د سپتمبر پر 23 لمانځل کیږي.